درنو اوریدونکو السلام علیکم ز سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د ساعت خبرونه د بهروز دلیری په مرسته وړاندې کیږي. په پیل کې په موکړی د ساعت مهمو خبرونو ته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې تیر ورځ له گاونډیو هیوادونو څخه نږدې زر کورنۍ هیواد ته راستنی شوې دي. د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبری آژانس رپورټ ورکوي چې پرون له بیلابیلو بندرونو څخه 955 کورنۍ هیواد ته راستنی شوې. د خبر له مخې 270 کورنۍ د ننګرهار ولایت د زورخم، 300 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک، 228 کورنۍ د هرات د اسلام قلعه، 122 کورنۍ د نیمروز د وریښمو د پله او شپږ نورې کورنۍ د هلمند د برامچې بندر له لارې هیواد ته راستنی شوې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د ارقامو له مخې په تیره اپریل میاشت کې له ایران او پاکستانه له 2.5 لکو ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته راستنی شوي دي. بلخوا ملګری ملتونه وایي افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو لپاره د خپلو شریکانو په مرسته په ننګرهار او نورو ولایتونو کې استوګنځي جوړوي. د ملګرو ملتونو د بیا میشتېدنې پروګرام یو این هبیتات نن پر خپله اکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د یوې خوندي استوګنځي لرل د راستنېدونکو کډوالو د باعزته ژوند لومړنی ګام دی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د طالبانو د روغتیا وزارت هغه ادعا تایید کړه چې ویلي وو د ملګرو ملتونو د ادارې د خپلو مرستو په ترڅ کې افغانستان ته بې کیفیته مقوي خواړه وارد کړي دي. د طالبانو د عامې د روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالي تور لګولی وو چې WFP 6250 میتریک ټنه خواړه چې د استفادې وړ نه وو افغانستان ته راوړي دي. د WFP د افغانستان د څنګ د عامه اړیکو مسؤل فلیپ کرو ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادعا له اورېدو سره سم دغه ادارې د خوړو پر ویش سمدستي بندیز ولګاو او پر ځای یې نور خواړه برابر کړل. د خیبر پختونخوا امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو پر یو پټنځای د برید پر مهال درې سرتیري وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د پولیسو د یو چارواکي ارشد خان له قوله خبر ورکوي چې په بنو کې د وسلوالو پر پټنځای د امنیتي ځواکونو له برید وروسته نښته وشوه چې په پای کې درې امنیتي افسران او یو مشکوک وسلوال ووژل شول او نور وسلوال په تیښته بریالي شول. ارشد خان دا وسلوال خوارج وبلل. پاکستانی پوځیان د خوارجو اصطلاح د پاکستانی طالبانو لپاره کاروي. نن د می لومړی د کارګرانو نړیواله ورځ ده. د کار نړیوال سازمان ILO پر خپله ویبپاڼه د دې ورځې په مناسبت لیکلي په داسې حال کې چې مصنوعي ځیرکتیا AI ورځ تر بلې پرمختګ کوي ډیر خلک خپلې دندې له لاسه ورکوي. د دې ورځې سګنۍ شعار روغتیا او د کار خوندیتوب دی چې د کاري چاپیریال د خوندیتوب او روغتیا په ارزښت ټینګار کوي. او پر اوکراین د روسیې د بی پیلوټه الوتکو تازه حمله دوه کسان وژلي دي. اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې پوځ نن د اوکراین په ځینو سیمو د بی پیلوټه الوتکو حمله وکړي چې په نتیجه کې په اودیسی ښار کې لږ تر لږه دوه تنه ووژل شول. د چارواکو په وینا د دې حملو پر مهال چې تر نیمې شپې پورې دوام وکړل د اوکراین په یولسو سیمو کې د خطر زنګونه ووهل شول. د اودیسی والی اولی کیپر پر خپله ټیلیګرام پاڼه ولیکل چې په دې حملو کې 15 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP ومنله چې د بشري مرستو لپاره بې کیفیته او تاریخ تیر خوراکي توکي وارد کړي دي. دغه هیواد کې د یاد ادارې د اړیکو مسؤل ازادي راډیو سره خبرو کې د یاد موضوع د منلو ترڅنګ ټینګار وکړ چې دوی ژر تر ژره د تاریخ تیره یا اکسپایر شویو خوړو د ویش مخه نیولې او پر ځای بدیل مواد برابر کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي ویلي وو چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام نږدې 2000 میتریک ټنه تاریخ تیر او بې کیفیته مواد وارد کړي چې په خبره یې د استفادې وړ نه دي او د بشري مرستو لړۍ له ځنډ او خنډ سره مخ کړې ده. بشري مرستو ته ځینې اړمن افغانان هم په دې اړه شکایتونه لري. نور حال د فیروزه عزیزی په ریپورت کې.
روسته له هغه چې د طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت سرپرست نیوکه وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان ته د بشري مرستو په نوم بې کیفیته او تاریخي خوراکي توکي وارد کړي، په افغانستان کې د دې پروګرام چارواکو ازادي رادیو سره دا خبره ومنله. په افغانستان کې د دبليو اف پی د اړیکو مسول فیلیپ کروف د چهارشنبه په ورځ نو وخت ازادي رادیو ته وویل چې دا توکي دوه کل وړاندې وارد شوي وو، خو ټینګار یې وکړ چې د ویش مخه یې نیول شوې ده. نوموړي زیاته کړه،
WFP learned about some irregularities in the packaging of some specialized nutritious foods. WFP acted immediately to stop distributing the product.
تدوزرودریشتم کال په اکتوبر کې WFP د زینو ځنګړو مغزي خړو په بستبندې کې د زینو بینزمیو په اړه پوه شو. WFP سمدستي اقدام وکړ چې د محصولاتو ویش ودروي او سربیره پر دې چې لار نورې څېړنې فایل کړي، بدیل اکمالات یې هم برابر کړل. دبليو اف پی د مسالې له پوهېدو وروسته په دوامداره توګه د افغانستان د خوړو او درملو له ادارې سره کار کړی او پریکړې کړي چې ټول هغه توکي قرنطین کړي چې وخت یې تیر شوی وو. هیڅ کله اکسپایر شوي یا تاریخ تیره خواړه نه دي ویشل شوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالي د چهارشنبه په ورځ د اپریل په 10مه په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د خوړو نړیوال پروګرام د بشري مرستو په نوم دغه هیواد ته شپږ زره اووه سوه پنځوس اشاریه شل میټریک ټنه سوپر سیریل یا د بیلابیلو غلو ترکیب شوي بې کیفیته او تاریخ تیره خوراکي مواد وارد کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې دغې ادارې د پریمکس په نوم بې کیفیته مواد هم چې د وړو د غني کولو لپاره کارول کیږي د پنځه پنځوس اشاریه اته میټریک ټنه په اندازه افغانستان ته وارد کړي دي. هغه ټینګار وکړ چې دا ډول کړنې د بشري مرستو د خنډ او ځای کېدو او په خبره یې د افغانانو د بیلابیلو ناروغیو او آن د مړینې لامل ګرځي. خو د ډبلیو اف پی د اړیکو مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې دوی د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د خوړو او درملو له ملي ادارې سره په مشوره او د دې سازمان د مقرراتو سره سم د تاریخ تیرو توکو د خوندي او مسؤولانه تصفیې لپاره چارواکو سره له نږدې کار کوي او په خبره یې خلکو او ټولنو ته د روغتیایي او هوسیاینې لپاره د معیاري خدمتونو رسولو ته ژمن دي. بلخوا بشري مرستو ته ځینې اړمن افغانان هم ادا کوي چې ځینې ورکړل شوي خوراکي توکي بې کیفیته او د نه استفادې وړ دي. ننګرهار ولایت کې د ښوونځي ښوونکي حکمت الله ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې په کلي کې پر خلکو د بې کیفیته غنمو او وړو تر څنګ په ښوونځي کې پر ماشومانو تاریخ تیره بسکټ هم پیشل شوي دي.
کم بسکټ کړي دي او په دې کلي او محلو کې چې کم شین توزیع کړي یو څه اندازه بې کیفیت او تاریخ تیر موادو واقعیت ته تلین انتقالول او کله باندې دلته بس بیا سوزول چې لري کې دا ختم دي باندې وخت تیر دی او په کلي ولس کې چې کوم مواد توزیع شوي دي د نورو لپاره ډبلیو پی د طرف نه وړه وړي دي زیاتره وړه بچو مې تیری وو تر خوشي وو.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي ته هم ازادي راډیو ته وویل
اکثر خلک چې چاته غذایی مواد یا وړه ورکوي هغه شکایت کوي چې دا وړه صحیح نه وي یا هغه وړي چې کوم دي هغه صحیح نه وي. کوم دال چې ورکوي هغه داسې دال وي چې بیخي د کار ولیدلې وي او موږ ته نغدې پیسې راکوي دا نور شي د قابل د استفادې نه دي. پیسې دې ورکړي چې په خپله خریداري وکړي چې خپل کور هغه ضرورت وړ سامان واخلي وړه وړي
د افغانان د افغانستان اوسنیو اقتصادي حالاتو ته پکتو یا د مرستي مهمه او آن د خلکو ژوند ژغورونکي بولي او غوښتنه کوي چې د خلکو اړتیاو ته پکتو دی په وخت او دقت وویشل سي. د یادونې د چیر تیر کال پر خاله رسنیو ځینو عامو خلکو ویډیوګان خبري کړي وي چې په کې دا وسوي وي چې د بشري مرستو د ویش پر مهال پرې بې کیفیته او خراب خوراکي توکي چې د خورځوکۍ د درملنې حلوا او وړه هم پکې شامل وو ویشل سوي دي. د یادونې د چیر تیر 2021 کال راهیسې په ځنګړې توګه له هغه مهاله چې طالبان افغانستان کې واک ته رسیدلي د هیواد سم نیمایي خلک د بیکارۍ او اقتصادي ناورین له امله بشري مرستو ته اړمن دي چې ډیری همدا مرستې د ډبلیو اف پی په ګډون د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو لخوا ورکول کیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو شمیر افغان یو شمیر افغانان چې نورو هیوادونو په ځانګړي ډول امریکا ته د تګ کیسونه لري وای کور په پور چلوي. دوی وای چې چلرل خرڅ کړل او وی خوړل او اوس بل هیڅ ډول عاید نه لري. اسلام آباد کې یو شمیر افغان خوراک پلورونکي هم وای ډیر خلک چې دوی ته مراجعه کوي سودا په پور غواړي او دوی نشي کولای چې د ټولو غوښتنې پوره کړي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
زندگی جو بسیار سخت است، قیمتی است، قرض خود پرداخت کرده نمیتونم.
میرویس و دای چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تګ لپاره پیډوه کیس لري، د تیرو دریو کلونو راهیسې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته. وای اسلام آباد کې کډوال سخت ستونزو سره مخ دي، کور په پور چلوي خو سپور هم څوک نه ورکوي. میرویس وړاندې آزادی رادیو ته خپل د تنګلاسي کیسه کوي.
در دکان گاز و آب کار میکنم، مای 15000 روپیه مرا معاش میدم.
د اوبو او گاز و په دکان کې کار کوم، د میاشتې 15000 کلداري معاش راکوي چې 50 ډالر هم نه کیږي. په ډیرو کمو پیسو له 8 ساعتونو زیات کار کوم. ماشومان مې نشي کولای چې خوندي ته ولاړ شي. لنډه دا چې دلته د کډوالو ژوند ډیرو ستونزو سره مخ دی.
په اسلام آباد کې یو بل میشته افغانه لیلا چې دا هم پیډبک اسلری وای له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
من کوم درآمد نه لرم نو اوس هم ژوند په قرض باندې مختزي. البته چې اوس په اوس وخت کې څوک چاته قرض هم نه ورکوي. د افغانستان مهاجرین هغه کسان چې په تمه دي خپل کیسو دی غوي ژوند نور هم په خرابېدو باندې ده. څومره سرمایه چې د لودل هغه تقریبا په ټوکلو کې مصرف شوله، یعنی نور څه نشته چې موږ مصرف کو خپل روزمره ژوند نور باندې تیر کو.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د توکو یو شمیر افغان پلورونکي هم وای ډیری خلک چې دوی ته مراجعه کوي سودا په پور غواړي، خو دوی نشي کولای چې د ټولو غوښتنې پوره کړي. د یو خلورنځي خوان فضل آزادی رادیو ته وویل
دکان لرم د خوراک فروشي او ترکاري فروشي. دلته فنان ډیر اقتصادي مشکلات سره لاس او ګریوان دي او سرمایه و ور سره غي ټول خلاص کړي، کسه د خرڅول او غي خرڅ کړي دلته مصرف کړي. نو څو اکثره قصه قزا کوي مونږ چې قرض ور په قرض په وخت نشي پوره کولای مونږ ته نو ډیر مشکلات سره مخ دي. میاش په میاش خلک ویزه اپډیټ کوي په دې باندې پیسې ورکوي که اوس غټ فامیلونه لري نو هغه ډیر زیات مشکلات سره مخ دي.
دغه خار کې بل افغان خوراک پلورونکي حضرت رسولی هم ورته خبره کوي.
اقتصاد زی مردم خیلی خرابه، همین مردم میاد پیش ما قرض میگیره با سر وقت هم که برمه میگه که ما همه قرض خور میاری.
ده خلق و اقتصاد دلته دیر خراب دی، لموک چه پور وقتی وی روڑی بیای نروڑی پورت هم چه پسی ولار شو دیر زوری گو زکه اقتصادی وضعیتی خنه دی، خپل د کور کرایه نشي ورکولای، د برېښنا بل په خپل وخت نشي تحویلولای، جریمه کیږي د مسلمانان
کرایه خانی خود پوره کنه، پول برق خورنه میتونه برسونه و سر وختي جریمه میشه مسلمانا.
اسلام آباد کې د کډوالو د شورا یو پخوانی غړی میون عالمی افغان هم ازادي رادیو ته وویل چې اوس په اسلام آباد کې میشت افغانان ډیره اقتصادي ستونزې لري او په خبرۍ خلک له دې امله په روحي او رواني ناروغیو اخته شوي او ځان وژنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د اپریل 9 د پاکستان په اسلام آباد کې میشتو افغانانو چې امریکا ته د تګ پیو او پی دوه کیسونه لري د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ نه په یوه سرخلاصي لیک کې غوښتي چې له خپلو افغان متحدانو ملاتړ وکړي او هغه هیواد ته یې د بیا میشتېدنې پروسه بیا پیل کړي. په دې لیک کې چې ازادي راډیو سره هم شریک شوی ویل شوي چې دا مهال دوی د اقتصادي مشکلاتو په ګډون له ګڼو نورو بېلابېلو ستونزو سره هم مخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وخت له رسېدو وروسته د جنوري پر 6 په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د 3 میاشتو لپاره وځنډوه. د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد د ځنډولو په تړه ویلي چې هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څېړل شوي، خو اوس چې له 3 میاشتو لس ورځې اوړي هم د دې پروګرام د پیل په اړه هېڅ نه دي ویل شوي.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر پر هند او پاکستان غږ کړی چې په کشمیر کې د وروستۍ حمله پر سر رامنځته شوی کړکیچ په سوله ییز ډول حل کړي. هند د کشمیر د برید د ملاتړ تور په اسلام آباد لګولی او ژمنه کړې ده چې خپل غچ باخلي. یو پاکستانی چارواکي په دې وروستیو کې وویل چې هند غواړي په نږدې ورځو کې په پاکستان برید وکړي. نور تفصیل د احمد تکل پر رپورٹ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له هندي او پاکستانی چارواکو سره په ټلیفوني خبرو کې هغوی وهڅول چې په کشمیر کې د تیرې اونۍ له حمله وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شوی کړکیچ په سوله ایز ډول حل کړي. هند اسلام آباد د کشمیر د پهلګام سیمې د حمله په ملاتړ تورن کړی دی او ژمنه یې کړې چې له پاکستان څخه به خپل غچ اخلي. پاکستان دا تور رد کړی دی. په دې برید کې شپږ ویشت سیلانیان چې اکثر هندوان وو ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تیمی بروس وویل چې روبیو پرون د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف او د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره خبرې وکړې. د هغې په وینا روبیو له جی شنکر سره په خبرو کې د دې کسانو پر وژنه خپګان څرګند کړ. روبیو جی شنکر ته دا ډاډ هم ورکړ چې متحد ایالات د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د هند ملاتړ کوي. جی شنکر هم وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د پهلګام د پیښې په اړه خبرې کړې او زیاته یې کړه چې د دې برید تنظیمونکي ملاتړ کوونکي او پلان جوړونکي باید عدالت ته راکاږل شي. د پاکستان حکومت هم په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلي روبیو تیر ماښام له صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې نوې ډیلی او اسلام آباد باید په جنوبي آسیا کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. په بیان کې راغلي دي چې شهباز شریف د هند لخوا پر پاکستان لګیدلی تورونه رد کړل او له متحدو ایالاتونو څخه یې وغوښتل چې پر نوې ډیلی فشار راوړي، څو لفظي حملې بندې کړي او مسؤلانه چلند وکړي. د دې کړکیچ له پیلېدو وروسته هند او پاکستان د یو بل ډیپلوماتانو او وګړو ته د وتلو امر کړی. دواړو خپل سرحدونه او هوایي قلمرونه د یو بل پر مخ بند کړي او همداراز نوې ډیلی له پاکستان سره د اوبو د شراکت یو ډیر مهم تړون هم ځنډولی دی. د کشمیر د پهلګام حمله په هند کې د خلکو سخت غوسه او پروله او صدر اعظم نریندر مودی ژمنه وکړه چې د دې برید عاملان به د نړۍ تر پایه تعقیب کړي. د پاکستان د کابینې یو غړي پورستیو کې وویل چې پاکستان کره استخباراتي معلومات لري چې هند په څو ورځو کې پر دې هیواد د برید پلان لري. په تیرو شپږو ورځو کې په ګډ سرحد کې د دواړو خواوو د سرتیرو ترمنځ نښتې هم وشوې چې دواړو لورو یې د پایل پرا پر یو بل اچولې او په دې توګه دا کړکیچ هومره لوی شوی دی چې ساره یې په تیرو څو کلونو کې نه لیدل کېږي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر د هند او پاکستان لوړ رتبه چارواکو سره په ټلیفون خبرې کړې دي او له هغوی یې غوښتي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ را ولاړ شوی کړکیچ له سوله ایزې لارې حل کړي. د هند او پاکستان ترمنځ احتمالي جګړه به د سیمې لپاره څه عواقب ولري؟ اسمت ساروان د سیمه ایزو چارو له کارپو آصف صدیقي سره خبرې کړې. نوموړی د دې مرکې په سر کې د همدغه پوښتنې ځواب وای.
د دوه هیوادونو د اټومي قدرتونو واقعا د زیات د سیمې لپاره او د نړۍ لپاره بیا خاص د افغانستان لپاره واقعا مشکل جوړې دی سي او خدای مې که چیرې دغه جګړه رامېسته سي ول در لپاره چالتای موږ افغانان مهاجرین زخت ډیر پراته دي او د دې په څنګه افغانستان یو واردونکو هیواد ده او زیات متضرر کیږي. کچیر دغه جګړه رامست کیږي دا یو واقعا ډیر خطرناک جنگ ده. تاسو وسوګورئ چې د اوکراین او د روسي په مېز کې چې دغه جنگ رامست شوی دا څومره دنیا په متضرر شوی د ټولو بخشو کې متونه زخت لور شوی ده او نه یوازې بلکې روسان او اوکراین په دې کې متضرر شوی ده بلکې ټولو دنیا په متضرر شوی.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د دوی ترمنځ په شخړه دی هته ورسیږي چې له اټومي وسلو کار واخلي؟
زه فکر نه کوم چې د دوی په منځ کې جګړه به تر هده ورسیږي چې دوی واقعا مستقیم یو بل سره مستقیم وجنګیږي. مګر برعکس داسې ویل کېږي مثلا ټي ټي پي یا بلوز بیلتون غوښتون کې دا ډه هغه ډله ده چې ویل کېږي د پاکستان له ادراسه چې اکثرا دوی دی هند له خوانه سپورټ کیږي کې دیسی چې هند دوی سره لا ډیر هم همکاري وکړي او پاکستان کې زخت نه امیر رامست کیو او د دې په څنګه کې دیسی چې د طالبانو سره هم هند زیات اړیکی جوړ کړي ترڅو چې پاکستان سره اړیکی خرابې کی. یعنی دوی کوي دیسی چې مثلا دوی د پاکستان مې مشکلات مې ملک اختلافات رامست کیو د دې په څنګه کې پاکستان هم کې دیسی وکولای شي چې هند هغه مسلمانان چې دوی وه حسوي دي هند مقابله د لپاره مودي چې دا موته شوینو چې د مسلمانانو په مقابل کې یو اندازا افراطیت خي او د پدغه اساس کې کېدم دا چې برعکس پاکستان هم کولای شي چې دغوی منځ کې بیا د مسلمانانو منځ کې د پاکستان د هند مقابل حکومت په مقابل کې پورته کیږي، خو نه دواړه یعنی کورنۍ مشکلات جوړول یې سي او بل لپاره مستقیم دوی فکر نه کوم چې جنگ لپاره آمده سي، مګر برعکس د دواړو ملکونو د دوی کورنۍ مداخله کې کېدای شي هم د هند پاکستان منځ کې او پاکستان د هند د خلکو په منځ کې کېدای شي چې یو څه اندازه او د دې په څنګه په افغانستان کې په نورو ملکونو لکه سریلانکا دغسې ملکونو کې یا بنګلادیش کې بیا دوی کولای شي هغه سیاست هغه جنگ دغه ملګونو ملکونو ته انتقال کړي اقتصادي یا نظامي.
په اوسنیو شرایطو کې چې پاکستان له یوې خوا له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او له بلې خوا د ټي ټي پی او بلوچ بلتون غشتونکو له بریدونو سره مخامخ دی، چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، پاکستان ته به دا جګړه فکر نه کوي چې ډیره ګرانه تمام شي؟
او دا یو واضح خبره ده، دلته کېدای شي چې یو د هند د لوی پر اساس وخت کې د جنگ بهانه به کېدای شي دا وو سي چلته د اوبو بندول سن لپاره خلک دهقانان لپاره کېدای شي چې غټ تاوان وسی کړي چې غوی متضرر سي اقتصادي مشکلات رامنځته سي، نو بنان کېدای شي چې غوی د حکومت مقابل کړي چې نه اقتصادي وضعیت خراب سي د خپل ولسونو د حکومت مقابل کې جګیږي او نامني رامنځته کیږي. نیو د فکتورونو ولې پاکستان د دې په څنګه او زراعتي مله بیا خاص تر په سند او پنجاب کې د یو مشکل ورته هند له خوانه جوړی دی سی یو او بل کې دی چې یو اقتصادي مشکلات زخت ډیر اقتصادي مشکلات لري په قرض کې ډوب ده، نو بلان کې دی چې هند لکه څنګه چې پاکستان کې نشه سون دی وی چې ټي ټي پی او بلوس بلتون غوښتون کې دا چې داله چې د هند له خوانه سپورټ کیږي کې دی چې دوی لا په قوی کې او نو په اساس کې کېدې چې پاکستان لپاره ډېر غټ جنجالونه رامنځته کړي او کورونا جګړې ته واسوي او اقتصاد یې ډېر سخت ضربه ورکړي، سرمایدارونه کوونه کولای شي چې پاکستان کې سرمایه گذاري وکړي. ته په افغانستان کې هم کېدې چې دوی هغه یو دره چې بل ډرې سره هم هغه لري کېدې چې دوی دلته افغانستان کې خپل هغه کوم ډلې ټپلې چې دوی لري افغانستان کې هم یا اندازا نامنی رامنځته کی ولید لپاره چې دوی غواړي چې په نورو ملکونو کې خپل جنگ را مختوي سي، بنان په دې جنگونو دواړه کې متضرر کی خو پاکستان کې د زخت ډیر متضرر سي.
د سیمیزو چارو کارپو آصف صدیقی ازادي رادیو سره د هند او پاکستان د اړیکو په اړه خبرې کولې.
azadiradio.com
اسپانیا او پرتګال ته برېښنا بیرته راغله، خو د مرموز پرچاوي علت لا هم څرګند نه دی. د اسپانیا صدر اعظم پیډرو سانشیز ویلي دی چې د برېښنا د پرچاوي په اړه هیڅ احتمال نه دی رد شوی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
اسپانیا او پرتګال ته برېښنا بیرته راغله، خو د مرموز پرچاوي علت لا هم څرګند نه دی. د هسپانیا صدر اعظم پیډرو سانچیز ویلی دی چې د برېښنا د پرچاوي په اړه هیڅ احتمال نه دی رد شوی او شمنې کړي چې د دوشنبه ورځې د پراخې پرچاوي علت به وڅېړي. د پرچاوي د ایبریا ټاپو وزمې ټوله سیمه ونیوله، سره لدی چې اکثرو برخو ته برېښنا بیرته راګرځېدلې. د دوشنبه د ورځې د برېښنا د پرچاوي کېدو لامل لا هم روښانه نه دی. دا پېښه چې په اروپا کې د برېښنا د پرچاوي و تر ټولو سره پېښه بلل شوې، الوتکو، ریل ګاډو، موبایلونو او د ګڼو نورو خدماتو د ځنډو خند سبب شوې ده. د سه شنبه تر سهار 11 بجو د هسپانیا د برېښنا سیستم عادي حالت ته ستون شوی و. د برېښنا د تنظیم ادارې لمخې د پرتګال برېښنا شبکې هم تایید کړی دی چې د 6.4 میلیونو مصرفونکو برېښنا بیرته فعاله شوې ده. د هسپانیا صدر اعظم پیډرو سانچیز وویل د دولت لومړیتوب داري چې د هسپانیا د برېښنا سیستم بیرته فعال کړي او د پیښې د بیا تکرار د مخنیوي لپاره د علت پلټنه وکړي. ادواردو پریتو چې د هسپانیا د برېښنا د تنظیم ادارې د سیستم د عملیاتي خدماتو مشر دی وویل چې د دوشنبه له پرچاوي وړاندې د برېښنا د قطع کېدو دوی پرلپسې پیښې شوې وي. نو موږ یې زیاته کړې چې لا نورو څېړنو ته اړتیا شته. د هسپانیا د هوا پیژندنې ملي ادارې وویل چې هیڅ غیر عادي جوي یا فضايي پیښې نه ده لیدلې او د دوی په مرکزونو کې د حرارت درجه هم ناڅاپه بدله شوې نه ده. د پرتګال د ملي سایبری امنیت مرکز تایید کړ چې هیڅ داسې نشه نشته چې دا پرچاوی دی د سایبری برید عمل شوی وي. همداراز د اروپایي کمیسیون اجرایی مرستیالی تریسا ریپیریا د تخریب یا ورانکاری احتمال رد کړ. په ورته وخت کې چارواکي د هغو 15 کسانو د مړینې څېړنه کوي چې کېدای شي له دې برېښنا پرې کون سره تړاو ولري. د هسپانیا رسنیو راپور ورکړی چې درې کسان د یوې کورنۍ له غړیو څخه وو چې په ګالیسیا سیمه کې د جنراتور له کبله د کاربن مونو اکساید له مسمومیت هم شوي دي. یوه ښځه په والنسیا کې د اکسیجن ماشین د اختلال له امله مړه شوې او یو بل تن په مادرید کې د شمی له امله په لګېدلي اور کې ژوند بایللی دی. د هسپانیا د ریل ګاډو په سترو تمځایونو کې ګڼ شمېر مسافر د خپلو سفرونو د دوام یا مهال ویش د بدلون لپاره راټول شوي وو. د مادرید په اوتو چا تمځي کې سلګونه کسان د اعلانونو نندارې ته ولاړو. ډېر یې له شپې هملته پاتې شوي وو او د سره صلیب لخوا ورکړل شوي کمپلې یې پر ځان راچولې وې. د سه شنبې تر 11 بجو پورې د مادرید مترو بشپړه فعاله شوې وه، خو په بارسلونا کې که څه هم سیستم عادي روانو خو ځینې ښاري ریل ګاډي لا هم د برېښنا د بې ثباتۍ له امله ځنډنی وو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي سلګونه زره افغانان په زور د خطر په لور استول کیږي. یو ان ایچ سی آر په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې دا کار به افغانستان کې بشري ناورین لا زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د اخراج لړۍ ګړندۍ شوې ده. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر خبرداري ورکړی چې د افغانستان مخ په زیاتیدونکي بشري ناورین لګاونډوي هیوادونو څخه د افغان کډوالو په جبري ستنونې سره نور هم پراخیږي. یو ان ایچ سی آر په یو اعلامیه کې چې پرون د اپریل په 9 خبره کړې ویلي سلګونه زر افغانان په زور د خطر په لور رستول کیږي. د ادارې ویلي چې د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته لږ تر لږه 2,50,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي چې له دې ډلې شاوخوا 6,90,000 کسان په جبري ډول ایستل شوي. یونیسیار د خزو اونجونو د برخلیک په اړه اندیښنه څرګنده کړې چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې له زیاتیدونکي ظلم سره مخ دي. په اعلامیه کې د یونیسیار د ویان بابر بلوچ په حواله راغلی چې دوی د کارموندنې، زده کړو او تګ راتګ د ازادۍ په برخو کې مخ په زیاتیدونکي محدودیتونو سره مخ دي. یونیسیار ویلي چې د خزو اونجونو سربیره په جیبي ډولستانه کړل شوي د بشري حقونو فعالان، خبریالان، قومي او مذهبي لږکي هم دغه کسانو په ډله کې دي چې په افغانستان کې له سختو خطرونو سره مخ دي. د ادارې د بابر بلوچ په حواله دا هم ویلي چې په پراخه کچه د افغانانو ستنېدنې پرشته بشرپال مرستو یو اضافي فشار راوړی، هغه چې لاله وړاندې په افغانستان کې د میلیونونو کسانو اړتیاو ته د ځواب لپاره بسنه نه کوي. یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال هم په افغانستان کې د سرپناه او کار د نه موجودیت له امله شکایت کوي. په تورخم کې د سنو شویو کډوالو لپاره په جوړ شوي کم کې میشت یو افغان محمد کریم چې تازه له پاکستانه وېستل شوی غوښتنه کوي چې د حکومت له لوري دی ورته د سرپناه زمينه برابر شي.
نو دا خبره موږ لرو چې ورور کوم ته دلته جای کور را کړ شي. نو ډیره مهرباني به ډیره ډیره مناله به ورور ولې بې دي باندې چې دلته قسم د کلاول دي نه قسم درته کوم چې ما تخپل جای نه د معلومه علاقه نوم یې زده ده نور مولا کپستر ګولې دلې دلته کوم ته کور را کړ شي یا مختلف جای را کړ شي مثال چې موږ شکنات پیرا شي. نو ډیر یو مناله به ډیره غټه غټه مهرباني به.
ل ایران په جیبری ډول ستون شوی یو کډوال نور محمد چې اوس مهال په هرات کې میشته ازادي راډیو ته وویل
موږ د ایران په زور را وستلو را دي مرزي کړو او وستزيات ستونزو سره مشکلات سره لاس وګریوان او وسهرات ولایت کې یو اصلي از موږ هلمندي چې موږ سره مرسته وسی موږ سره ډیر ځلمونه وسد افغانانو سره په ایران او پاکستان کې.
د ملګرو ملتونو عالی کمشنری دراستنیدونکو کډوالو سره د مرستې او پسیمه کې د سوبات درا وستلو لپاره د 2.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. یونیسیار ویلي دا بودیجه به دوی ته اجازه ورکړي چې بیرته راستنیدونکو ته د ژوند وسایل د یو ځای کېدو بهیر، مالی او ترانسپورټي مرستې او په ځانګړي توګه د میرمنو او نجونو اړتیاو ته د پاملرنې ترڅنګ بنسټیزې اړتیاوې پوره کړي. پاکستان له دې هیواده په 2023 کال کې د بیا اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې چې په وقفي ډول لا هم روانه ده. دغه راز ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ګڼ بې اسناد افغانان نیولي او افغانستان ته ستانه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ویلي چې د 2023 کال راهیسې افغانستان ته 3.5 میلیونه کډوال ستانه شوي چې لامل یې د دې هیواد بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې شوي. دغه بنسټ ویلي دغه شمېر نه یوازې د داخلي بې ځای کېدو ګواښ زیاتولی شي، بلکې اروپا ته د کډوالۍ لپاره د نویو هڅو امکان هم لوړوي. د یونیسیار په اعلامیه کې له ایران او پاکستان غوښتنه شوې چې افغان کډوال په خپله خوښه او په خوندي او باعزته ډول ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په وار وار له ګاونډیو هیوادونو نه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ د درېدو غوښتنه کړې او دا یې د ګاونډیتوب له اصول او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې، خو ایران او پاکستان له هغه هیوادونو نه د دوی په خبره د غیر قانوني کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
د له مهربانه را په سپیشل نامه سلامونه کې هله مې ومنه درنو زده کوونکو هله دا چې روغ او جوړ بیاست او خو مو تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح لاس تویم په دې هله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخره نشي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د سمنیانو په حق لده، دا چې سمنیانو حکومت څه ډول حکومت دی، دغه اروند به موضوع تاسو په هم دې لوست کې معلومات لسته راوړو. راځو خپل درس پیلو چې لومړنی سمو ده سمنیان په حق لده. سمنیان د سمن خدات په نامه د یو سړی د نامه څخه اخیستل شوی دی. دغه نوم چې هغه زموږ د هیواد مشهور تاریخ لیکونکو عبدالحی ګردیزی په وینا سره سمن خدات د مغان یا زردشتي د روحانیونو څخه شمیرل کیږي او د ماورانهر په څنډو کې دی ژوند کوي. د سمنیانو د لړۍ لومړنی بنسټګر چې هغه اسماعیل بن احمد بن سمن خدات نومېدی چې د 240 قمری کال کې پر فرغانه کې وزېږېدی او امیر اسماعیل په پوره ډول سره په ماورانهر باندې هغه وخت وکمنیت ترلاسه کړی چې د دورور نصر په 299 هجری قمری کال کې مړ شو. مګر د شهرت او اعتبار به هغه مهال ډیر زیات سو چې سفاریانو ته په جګړه کې ماته ورکړه او د غوسخه حکومت ودیوي. امر نه لای سفری هم اونیوی نو دغه محل د شهرت او اعتبار په دغه ځای کې ډیر زیات سو. دغه پیښه په 200 قمری کال کې د ربیع الاول په 15مه رامنځته سو، او ورسته له دغه پیښه بیا عباس خلیفہ متزد ته د حکومت فرمان ولېږي، ځکه چې د سفاریانو د خلافت د اوامر څخه د سرغړونکو په ماته سره سمانیانو په عباس خلافت کې ډیر محبوبیت ترلاسه کړ. او د دې ترڅنګ امیر اسماعیل سمانی د عباسی خلافت د ملاتړ په لاره کې د نور مخالفانو سره هم جګړه وکړه. دا چې دی خپل ملاتړ د عباسی خلافت څخه وشو دی، نو په دغه وخت کې هر هغه مخالف چې د عباسی خلافت مخالفین و د هغه سره جګړه وکړه، چې دغه جمله څخه لکه د تبریستان د علوی سادات سره جګړه وکړه او د هغه مشر محمد بن زید علوی ووژي چې تبریستان یا اوسنی تهران او څو وخت وروسته بیا زنجان او قزوین هم ونیول. په دې ترتیب سره بیا د خپل فتوحات او د خپل واکمنی لمن نور هم د افغانستان څخه واړوله، د اوسنی ایران تلویدیسه څنډه پورې ورسول. او ورسره د امیر اسماعیل سمانی په وخت کې د سمانی دولت پلازمینه یعنی د بخارا شهر چې د دوی د سمانی دولت پلازمینه یا مرکز و، هغه ډیر پرمختګ وکړي. او همدارنګ په ختیس کې د اسلامي شهرونو هم په یو مهم مرکز باندې بدل سو. امیر اسماعیل بیا تقریبا د اتو کلونو د امارت څخه وروسته یا د اتو کلونو واکمنۍ څخه وروسته دی په 295 قمری کال یا 908 میلادي کال کې مرسو. د د پسې ځایناستي څه ډول ټاکل کیږي؟ د امیر اسماعیل ځایناستي یا د د څخه وروسته چې کوم کس واک ته رسیږي، هغه د همدغه امیر اسماعیل زوی دویم احمد و چې د ځایناستي سو او د څخه وروسته واک ته ورسېدي، چې بیا د واکمنۍ په دوره کې چې د واکمنۍ دوره 15 کاله و، د سماني دولت عسکرو په سیستان کې د صفاریانو هغه کوم پاتیشونی یا هغه کوم پلویان چې پاته و، او همدارنګه په ماورانه هر کې بیا د ترکانو سره جګړه وکړه، او په دې نشته یا په دې جګړه کې سماني دولت بریا ترلاسه کړه. خو احمد سماني بیا ډیر ژر په 300 قمري کال یا 914 میلادي کال کې د خپلې مریه د خوا وژل کیږي، چې بیا د څخه ورسته د زوی نصر واکمنۍ ته رسیږي. د نصر د مړینې څخه بیا ورسته، یعنی کله چې نصر واکمنۍ وکړه، د هغه د واکمنۍ ورسته بیا یا د هغه د مړینې څخه ورسته بیا سماني حکومت تر 315 قمري کال پورې پاتې کیږي، یعنی تر دغه کال پورې د دوی واکمنۍ دوام لري، او په دغه وخت کې بیا وطن سماني مشران واک ته رسیږي. یعنی د سماني د نصر د مړینې څخه ورسته تر 315 قمري کال پورې وطن نور کسان واکمنۍ ته رسیږي، او په دغه حکومت کې واکمنۍ کوي، چې بیا په 315 کال کې دغه حکومت د منځ ځي. د سماني دولت مخ په زورتیا یا مخ په ماتې، هغه مهال دوی مخ په ماتې کیږي یا کمزوري کیږي، چې ډېر واک سیمه ییز مشرانو ته په لاس ورځي، یعنی سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي. مثلا په هر برخه کې یو حکومت راپورته کیږي، او هلته خپل سیمه ییز حکومت پیلوي، خپل ځان خپلواک ګڼي. نو دغه سامانیانو د دولت کمزورتیا یا هغه مهال چې دغه دولت د ماتې سره مخامخ کیږي، مخ په پرزیدو روانیږي، دا هغه مهال شروع کیږي چې په دغه وخت کې یا په دغه حکومت کې سیمه ییز حکومتونه رامنځته شي، یا زیاتره واک سیمه ییزو مشرانو ته په لاس کې ورکول کیږي. مثلا په لویدیز، ختیز او په ځینو ولایتو کې چې کوم مشران دي، دغه د حکومت یا د دولت زیاتره واک دغه سیمه ییز حاکمانو ته په لاس ورکول کیږي، یا دغه سیمه ییز مشرانو ته په لاس ورکول کیږي، چې دغه مشرانو د جنگ څخه یو هم البتګین و، چې دی په لومړی کې د غلام د ترک د غلامانو څخه و، چې بیا دی په غزنه کې په 315 کال کې د ترک د مریو په ملاتړ سره، یا د ترک د غلامانو په ملاتړ سره د غزنویانو د نوي حکومت بنسټ ایږدي. بیا سماني حکومت او دولت 102 کاله او شپږ میاشتې اوږدیږي، او 102 کاله او شپږ میاشتې نوره واکمني کوي، چې دغه دوام یا دغه دورې څخه وروسته بیا دغه حکومت د منځ ځي. راځو دا چې د سامانیانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ څه ډول و. د سامانیانو دوره چې د ختیځ نړۍ په تاریخ کې د اسلامي رنسانس په توګه تعبیر شوی دی، او د اقتصادي پلوه هم په ځانګړې توګه زموږ هېواد روښانه دورو څخه شمیرل کیږي، یعنې د اقتصادي پلوه زموږ هېواد ډېر روښانه، او په دغه دوره کې د اقتصاد او صنعت په برخه کې پرمختګونه ډېر سوي، او دغه پرمختګونه دوه عمده لاملونه درلوده، چې لومړی درنو مالیاتو او باجونو نشتنوالی و، یعنې درنه مالیات پر خلکو باندې نه و، ډېر باجونه نه و. دویم دلیل دا و چې لازم کورنی ثبات او همدارنګه بهرنی سوله، د بهرنیانو سره به د سولې لار پر مختلله، او همدارنګه د ننه کورنی نظام یا کورنی ثبات شتون درلود، چې دغه دوه لاملونه د اقتصادي پرمختګ دوه عمده دلایل و. د دغه دوه د عواملو په ترڅ کې بیا شی اقتصاد او شی اقتصادي وده رامنځته سوله، اقتصاد ډېر پرمختګ وکړي، د خلکو اقتصادي وړتیا لوړه سوه، قصرونه، باغونه او همدارنګه ظریفه صنایع رامنځته سوه، د خلکو تولیدات وده وکړه، چې تر هغه ځای پورې چې په یوه کال کې د سامانیانو د خوا د هیواد 30 میلیونه درهم راټولېدله. د فرهنګ او تمدن په برخه کې هم مهم یون رامنځته سو، ځکه د سامانیانو په لاس باندې د یو پیاوړي نظام بنسټ کېښودل سو، او د همدغه بنسټ د شیدو سره سم فرهنګ او تمدن ډېره وده وکړله. د استعدادونو د راڅرګندېدلو لپاره مناسب چاپېریال رامنځته سو، چې د هغه چاپېریال یا هغه موقع چې برابره سوی وه، د دې لامل سو چې ډېر مهم او ډېر ښه استعدادونه راپورته سي، په ځانګړې توګه د نظم او نثر په برخه کې ډیر لوی بدلون رامنځته سو. دغه د نظم او نصر په برخه کې ډیر پرمختګونه وسوه. د دې ترڅنګ د سمانیانو په دوره کې د پوهنو د پراختیا مهم علت د عقیدې ازادي او همدارنګه د سمانی مشرانو حوصله او د هغو نرمي وه چې په دې دوره کې د تعصب څخه ډکه فضا موجوده نه وه. یعنې یو ډیره ښه فضا، یو ډیر آرامه فضا موجوده وه. په دې ترتیب سره د اسلامي تمدن طلایي دوره ډیره ښه وزلیده او لوی اسلامي فیلسوف ابو نصر محمد بن محمد فارابي د ختیځو سیمو د حکیمانو خاتم شیخ رئیس ابو علي حسین بن عبد الله بن سینا او همدارنګ لوی متفکر ریاضي پو او تکړه ستوري پیژندونکي ابو ریحان محمد بن احمد خوارزمي د ترڅنګ د دری فارسي شاعرانو لوی استاد جعفر بن محمد مدرود کی شاعر استاد او تکړه حکیم ابو الحسن شیخ شهید بلخی او سره امیر منصور سمانی وزیر او د بلعیمی تاریخ لیکونکی محمد بن عبد الله بلعمی او د دې ترڅنګ د لمړی منصور سمانی تکړه وزیر جغرافیه پو او اشکال عالم د کتاب لیکونکی ابو عبد الله احمد بن محمد جیهانی ورسته د اسلامه د دری فارسی لومړنۍ شاعره رابعه بلخی چې پلاری د زینت العرب لقب ورکړی وو او همدارنګ لسګونه نور په هانه او هوشارانه په دغه دوره کې ژوند کوي او ډیر کتابونه وړاندې کړل. ورپسې راځو د غزنویانو او سلجوقیانو دورې ته. غزنوی زموږ په هیواد کې د غزنین یا غزنی د شهر څخه په ځانګړې توګه هغه وخت اهمیت وړ وګرځېدی چې د سامانیانو ترکی سردار البتګین درې سوه پنځوسم کال کې د امیر عبدالملک بن نوح د مرګ په وخت کې په هغه توتیه کې ګډون درلود یا غوښتل یې چې د خپل خوښې شهزاده واک ته ورسوي، خو ولې توانېدی ځکه د خپل لشکرو سره غزنی ته ولاړې او دغه شارې د خپل مرکز په توګه غوره کړې. خو د غزنویانو واک د سبتګین په نامه د یو بل ترکی غلام په واسطه تثبیت سو او دغه سړی چې په اصل کې بیا د مرکزي اسیا د ترکانو څخه شمیرل کېدی د زنداني کېدو څخه وروسته د البتګین د خوا واخستل سو او د نموړي د هوشاری لکبله د البتګین د پام وړ وګرځېدی او تر هغه ځایه پورې چې بیا د نموړي د ساتونکو مشري هم د تور په غاړه سوله او د البتګین د لور سره واده وکي. سبتګین د البتګین د مړینې څخه وروسته بیا د دزی ابو اسحاق ابراهیم درې کاله او د دسه څخه وروسته بیا بلکتګین د لسو کلونو لپاره د غزنی اداره په غاړه لري او دوی د البتګین خلاف د سمانیانو سره شی اړیکې درلودې. د غزنی کمزوري اداري او د دې ترڅنګ په غزنی باندې د لیوکیانو او نور مخالفینو احتمالي لاسبری او د دې ترڅنګ ترکیه افسران او سرتیری د توحد سوال چې سبتګین د تګین زوم خپل امیر وټاکي. سبتګین د هیواد اداري لپاره ایالتونه د خپل کورنۍ او د غړو ترمنځ وویشل چې ډیر مهم شهر د بوست، یعنی د بوست شهر د بل زوی نصر یعنی شاپور یې د خپل زوی ابو القاسم محدود او همدارنګ غزنی خپل بل زوی اسماعیل تور وسپارل. او ورپسې سلطان محمد غزنوی دی چې سلطان محمد غزنوی د سبتګین د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي. یعنی کله چې سلطان محمد غزنوی هغه مهال واک ته سیږي چې سبتګین مرکیږي او د محمد غزنوی منظم سیاست په افغانستان او همدارنګ د هغه په شاو خواسمو کې د سیمیزو حکومتونو په لمنځولو باندې ولاړ وو او د کار بیا د دوکمنې ډیر ځواکمنه کړه دا چې د سیمیزو حکومتونو د منځ یوړل. او په دې توګه سره سیستان، هزارجات، جوزجان، چقنیان او همدارنګ خوارزم د غزنی دربار اطاعت ته غاړه کې شو ده او دی ومنل. د غزنوی دورې پاشاهان چې و یوې البتګین و ورپسې سبتګین و همدارنګ اسماعیل بن سبتګین، سلطان محمد غزنوی، محمد بن محمود، سلطان مسعود، مودود بن مسعود او ترسنګ مسعود بن مودود، بهاولدوله، علي بن مسعود ځینې مشهور پاشاهانو په دغه دوره کې. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ استاذ د نن ورځې درس په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلی وي. موږ تاسو مختلف موضوعات اړوان بحث وکي او د هر موضوع اړوان مو لازم معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تر دا غوړستنی شی بو تاسې د داخل وسط په داخل وسط کې موږ ملتیا کړی وي او د هر لوست څخه د هر موضوع څخه چې په دې لوست کې موږ تاسې قربان دي بحث وکي او وجه غېدل د همدغه موضوع اړوند به تاسې معلومات لاسته راوړي وي او د پام وړ به موږ زیدلې وي. د تل په سر بیا هم یادونه کوم چې درس ځان سره تکرار کړي او هڅه وکړي چې په پوره ډول مفهوم څخه واخلي او شی زده کړي. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. درنو زده کوونکو تر راتلونکي درس پورې چې د بلې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شی چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربان را پس پیسلی نامه سلام علیکم. هیله میومنی درنو زکون کو هیله د چرو ها جوړ بیاست او وخت مو د دې مهاله په خیره رسولی وي. تاسو ټول ته د نن ورځې پنځم لوست شرح لاس تویم. هیله د چنن ورځ هم تل وست را خرنی شه بار سره مل اوسی. د تیر درس پیدمانن مول وست د مرکزی دولت ټینګشت. سردار عبدالرحمن خان د امیر محمد افضل خان زوی دی چې د امیر دوست محمد خان مسیح هم وو. د پاتل سوا درشم میلادی کال کې زیږیدل دي او په 50 کلنۍ کې بیا سلطنت ته رسیدل دي. عبدالرحمن خان په 1318 میلادی کال کې د امیر شېر علي خان د قوا په وسیله ماته خوري او د بخارا ته ځي چې په 1319 میلادی کال کې بیا د کابل او غزنی ترمنځ کله چې انګلیسیان پر افغانستان باندې د دویم ځل لپاره حمله کوي، نو سردار عبدالرحمن خان د انګلیسیانو د دغه حمله څخه ریجی او د افغانستان ترځ پر قطغن او بدخشان کې د خلکو سره خبرې کوي. خلک د انګلیسیانو پر ضد باندې جهاد ته رابلي او هغوی ته تشویقوي د انګلیسیانو پر ضد باندې جهاد وکي. په همدغه طریقه بیا د ولسی لشکره جوړوي او چاریکار ته داخليږي، هلته د خپل سلطنت اعلان کوي. انګلیسیان هم د امیر عبدالرحمن خان د دغه پوهي او سیاست څخه خبر و، نو ځکه کله چې عبدالرحمن خان وخت ورسېدی په دې کې تشویش او بیر ډیر رسول، ځکه نو دوی خپل شتون په افغانستان کې لازم ونه غړي. په زنګړی ډول سره په میوان کې کله چې هغوی ماته خوري او د دې مورال کمزوري کیږي، نو د دې بیره او تشويش نور هم په سړي ریږي. د خپل شتون په افغانستان کې لازم نه غړي او په همدغه وخت باندې د جنرال رابرټس قواوی هم په شیرپور کې محاصره د دې لپاره چې هغوی دغه د لومړی جګړه پیښه بیا تکرار نسی. کله چې انګلیسان په اول ځل واري په افغانستان باندې حمله وکړه او دوی ماته وخوړه، نو دغه پیښه یو واري بیا تکرار نسی. دوی هڅه وکړه د ژمي در رسیدو څخه مخکې د افغانستان څخه ووزي، نو ځکه د عبدالرحمن خان حکومت په رسمیت باندې پیژني او کابل هم امیر ته تسلیموي، خپل قواوو په وتلو باندې پیل کوي. کله چې امیر عبدالرحمن خان په 1318 میلادي کال کې سلطنت ترسیږي او د دولت چارې ترلاسه کوي، نو دوی په دغه وخت کې د ډیرو سخت حالات سره مخ مخو، ځکه په دغه مهال کې کله چې انګلیسانو پر افغانستان باندې حمله کړې او د افغانستان خلک ډیر زیانونه لیدلي وو. نو د دې لپاره چې عبدالرحمن خان پر دغه ستونزه باندې بریالي سي او د وکولای سي چې دغه ستونزه حل کړي، نو دوه پروګرامونه ترلاسه لاندې نیسي. اول دا چې یو مرکزی دولت جوړ کړي او بل په اداري پوځي برخه کې اصلاحات و، چې د مرکزی سراسري دولت جوړول او په اداري او پوځي برخه کې اصلاحات راوستل د دوه اهداف او دوه مخه و چې د پرداغه دوه مخه باندې کار کوي. او امیر عبدالرحمن خان تر یوش کال پاچاهی د 1901 میلادي کال د اکتوبر په لومړی تاریخ باندې د یو بیا کال په عمر باندې د نقرس د ناروغي لامل د مرکیږي او د کابل په بوستان سرای یا اوسنی زرنگار پارک کې خاور ته سپارل کیږي. د هغه د حکومت پر وخت باندې شونې او روزنی کلتور او صنعت په برخه کې ډیر کار نه کیږي او امیر عبدالرحمن خان په دې باندې وته وانه دی چې مرکزی دولت بیا رجوندې کې په افغانستان کې مرکزی دولت چې د مینځ تللی و هغه یو ربیا جوړ کی او دغه مرکزی دولت ټینګي او هغه ملکل توایفي چې هغه د شهزادګانو د بی اتفاقی او ترڅنګ د انګلیسیانو په استعماري کې په استعماري د سیسوس سره رامستسي و هغه د مینځ یوړل
مگر په خوشحالي سره د ډیورند معاهده لاسلیک هم د پمحل باندې سوی و چې افغانستان د ختیز او سویل په برخو کې خپلې ځمکه د لاس ورکړي او دغه د ډیورند معاهده چې و د یو ډیره شرمون کې معاهده او زموږ د هیواد لپاره د معاهده د لاسلیک څخه یو د ډیورند معاهده په 1993 میلادي کال کې د یو شپږ کسیز هویت چې د هغه مشر هیئت چې د هغه مشر د برتانیا د بهرنی چارو د سیکرټر ماریت میر ډیورند پلاسکیو او ترڅنګ شپږ کسیز کسان چې هغه الیس ډاکټر فان سمیت مکمهان دانلند او کلارک په دغه هیئت کې شامل و د خیبر د لهري افغانستان ته دوی راغلل او په داسې حال کې چې انګلیسي قواو د افغانستان په ختیز او سویلي سرحدونو کې ځای پر ځای شوي و دغه هیئت امیر عبدالرحمن خان سره د حشمت خان په باغ کې یو لیدنه وکړه او د خبرو په شروع کې پرته له کمیسریز څخه په ډیر جدي ډول سره عبدالرحمن خان ته دا وویل چې امیر مجبور دی چې دغه معاهده یا دغه تړون امضا کړي کچېره امضا نه کړي او دغه معاهده ونه مني نو د دواړو دولتونو ترمنځ اړیکې د منځ ځای او دلته شاید بیا هم جګړه پیل شي نو امیر په ډیر سخت حالت کې راګیر سو او د تیر وطن همدا و پرته له دې چې دغه متن یا دغه د مذاکرات په حق له افغانستان خلکو ته معلومات ورکړي دغه ترون امضا کوي او پرته له دې چې د خلکو رائے یا نظر واخلي معاهده امضا کوي او مني چې دغه معاهده کې ځینې مواد شتون درلوده یا د ډیورند کرښې مواد دا و اول د افغانستان ختیز او سویلي سرحد چې هغه د واخان څخه شروع شوی دی او د ایران تر سرحد دوام پیدا کوي دغه په دې تړون کې دغه سرحدونو نقشه زمينه مساوي ده د برتانوي هند دولت هم په هغه ځمکې کې چې هغه په افغانستان پورې اړه لري هیڅ وخت خلاص وهنه نه کوي او هغه ځمکې چې بیا په هندستان پورې اړه لري د افغانستان دولت به بیا هیڅ کله د هندستان په ځمکو باندې لاس وهنه نه کوي تر څنګه د اسمار سیمه او د هغه پورته د چنګ تر سیمه پورې په افغانستان پورې اړه لري د افغانستان دولت هیڅ وخت د سوات باجور چترال او ارنوي سیمو کې مداخله نه کوي د برمل سیمه هم په بشپړ ډول سره یا په مکمل ډول سره په افغانستان پورې لری او د حکومت د افغانستان حکومت د وزیر او د اول پسمه کې باید په دغه دواړو سیمو کې دوی ادعا نسی کولای د افغانستان دولت نو د دې ترڅنګ دا چې دغه سرحدونه دغه سرحدي لیکي به د برتانیا او افغانوي او افغاني هيئت په واسطه سره د نقشې سره سم په نشکي چې دغه سرحدونه او د دې ژمنلیک شرایط هم د برتانیا او افغانستان ترمنځ د قبول وړ دي کچېری په کومه فقره کې یا په کوم شرط باندې کوچنی اختلاف پیدا شي نو باید د دوستانه خبرې له لارې څخه حل او فصل شي دا هغه د ډیورند کرشي مواد و چې د دواړو دولتونو ترمنځ لاسلیک سو او امیر هم پرته له دې چې د خلکو رائے او نظر په دغه حق له واخلي دغه معاهده لاسلیک کوي رازور پسې د امیر حبیب الله خان سلطنت چې سردار حبیب الله خان د امیر عبدالرحمن خان زوی وو او کله چې امیر عبدالرحمن خان د امیر شېر علي خان د خواسخه په کابل کې ماته وخوړه دی بیا بخارا ته پناه واخیسته سردار حبیب الله خان هم په 1322 میلادي کال کې د غزنی ترمنز په ششګاو سمرقند کې زیږیدلی دی هغه په 28 کلنۍ کې په 901 میلادي کال کې د پلار د مړین څخه وروسته وخت رسیږي او امیر حبیب الله خان هم یو فرهنګي څیر و د ټینګار وچ چولنه پرته د شونې ورځې نسخه پرمختګ نسی کولای او هغه کار چې د په وخت کې تر سره سو هغه د معرف بنسټ ایښودنه د شهید معرف بنسټ د همدغه امیر حبیب الله خان په وخت کې بنسټ کې شو د 1903 میلادي کال کې لومړنی شونځي د حبیبی لیسې په نامه جوړ سوچ په دغه شونځي کې د دینی مضامینو سربېره نور عصري مضامین لکه تاریخ جغرافیه ریاضی کیمیا فزیک هندسه مثلثات حکمت حفظ الصحه او د سنور تدریسیدله ځینې نور شونځي هم د شهر په ځینو برخه کې جوړ سولې په پوځي برخه کې هم د حربي په نامه شونځي جوړ سولې چې په دغه شونځي کې د علمي مضامینو سربېره ارکان حرب هم په هغه کې تدریسیدل او دغه شونځي استادان هندي ترکی او افغاني استادان و یعنی دغه مضامین د هندي ترکی او افغاني استادانو لخوا تدریسیدل
د مطبوعات په برخه کې هم د کابل په ښار کې یو مطبوعات جوړ شو چې د هغه بدبه ماشينونو د بخار د قوې په وسیله سره فعالیت کوي او په دغه مطبوعه کې ځینې دولتي لاهیې او جریدې چاپېدلې. لومړنۍ دوه جریده یا د لومړي ځل لپاره دوه جریدې د سراج الاخبار او سراج الاطفال په نامه تاسیس ول چې هغه مسؤل مدیر محمود طرزی وو او د محمود طرزی تر نظر لاندې دغه جریدې چاپېدلې او خپرېدلې. د دې تر څنګ د کابل غزنی او کابل جلال آباد او لغمان لاره هم جوړه سوله او د لومړي ځل لپاره ځینې موټر د وړلو او راوړلو لپاره د یوې کمپنۍ څخه چې مطلر نومېدی د بمبئی څخه دغه موټران رانی وسول او ځینې یا څو کسه د موټر د ترمیم د زده کړو لپاره هندوستان ته وسول. د نساجي په برخه کې هم د وړي عبدالله په نامه باندې یو فابریکا جوړه سوله چې هغه په کال کې 5000 عسکرو ته یونیفورم جوړوي. د دې تر څنګ د اوبو د برښنا یو کوچنی فابریکا هم په جبل سرات کې جوړه سو چې دغه فابریکه د تولید کچا بیا لږوي، یعنی ډیر برق نه تولیدوي، یوازې په دې باندې توانیدي چې ارګ روشانه کې یا ارګ ته برق ورکړي چې بیا ورسته توربینونه هم ډیر سوال او د کابل ټوله شارت برښنا ورکوله. د کرینې په برخه کې د هغو ځمکو اوبه چې لږوي د هغه د پاره ځینی بندونه او نهرونه جوړ کړل او امیر د 1903 میلادي کال په پای کې د امیر د خپل ټولو درباریانو سره د تفریح لپاره د جلال آباد د بهیانو د ښکار کولو لپاره د لغمان یا کلګوش سیمې ته ځي. هلته بیا د فبروري د میاشتې په 3 تاریخ باندې د یو معلوم کس د خواڅخه د توفنچې په داس باندې دی وژل کیږي، بیا جسد جلال آباد ته وړل کیږي او حالته خاوره ته سپارل کیږي. د امیر حبیب الله خان د سلطنت په لومړی کې اداري وضع تقریبا شوه، خلکو دا فکر کوي چې نور به هم د غوسه شي، مګر ورسته بیا د افغانستان اداري صلاحیتونه ځینې محدودو کسانو ته په لاس ورځي چې اداري فساد خپل اوج ته رسیږي او امیر خپل هم په دربار کې پایش اشرت باندې دوبی او د هیواد حالات څخه نه خبرې چې د ټولنې د پرمختیا چټوالي د خپلواکۍ د منځ تلل ترڅنګ د اداري فساد زیاتوالي بی عدالتي د ملاماتونکو یا ډیر لوړ مالیه چې پر خلکو باندې شودل کېده د خلکو ستونزې نوري هم ډیر سولې. روشن فکرانو بیا د هیواد دغه بحراني حالت لیدي او د خوبه دی نو ځکه دغه ستونزې د حل لپاره دوی د افغانستان په دغه فکر کې سوچ څه ډول د افغانستان خلک دغه حالت څخه خلاص کی په پای کې دوی فیصله وکړه چې د دولت مطلق الانانی په مشروعیت باندې بدل کړي، یعنی مشروطه حکومت رامنځته کړي او روشن فکران د دربار د اصلاح غوښتونکو شاوخوا سره راټول سول، په دولت کې د اصلاحاتو غوښتونکو سول او د حبیبي لیسې د روشن فکران په د حبیبي لیسا چې هغه مهال یعنی د امیر حبیب الله خان په وخت کې دغه شونځي جوړه سوله د روشن فکرانو په یو سیاسي مرکز باندې دغه لیسا باندې لیسا بدل سوه. د دربار روشن فکران د حبیبي لیسا څخه د باندې بیا یو سیاسي ګوند جوړ کړی و چې په دغه ګوند په مرامنامه کې د مطلق الانان حکومت بدلون په مشروطیت باندې او د خپلواکۍ ګټل متوازن معارف او د افغانستان په افغانستان کې د نوي فرهنګ خپرېدل دغه موضوعاتو چې په دغه ګوند کې شامل و او دغه ګوند بیا یو لسکسیزه ډله د ګوند موسسه او مجر په وسیله وویشل سو. د دې لپاره چې دغه ګوند فعالیتونه ښکاره نسی نو دغه ګوند غړي یو بل سره حتی نه پیژندل، دی په پټ ډول سره خپل جلسې جوړولې او په جلسو کې به د ګوند چارو په برخه کې تصمیمونه نیول کېدل. په 1909 میلادي کال کې په ژمي کې کله چې امیر حبیب الله خان په تفریح باندې مصروف و، محمد عظیم خان د حربي فابریکې کارمند وو او د شهزاده کبیر خان بیا د خصوصي شون کې ملا منهاج الدین د ګوند ټولو غړو فهرستې جوړ کړي. د یو راپور سره امیر حبیب الله خان ته واستوي چې په دغه راپور کې به داسې لیکلي و چې دغه ګوند مخه د امیر حبیب الله خان وجل او د مشروطه حکومت جوړول دي. او په کابل کې هم داسې اوازه خبره سو چې د هر څه یا دغه ګوند د هغو هندوانو په واسطه رامېسته سوی دي چې د ګوند په ګوند کې دننه دي. په دغه فهرست کې هغه مشروطه غوښتونکي چې د افغانستان په تاریخ کې د اول وار لپاره رشګاره سو او څلوېشت کسه و، په خوښنۍ سره دغه کسان اعدام سول، ځینې نور بیا بندیان سول چې څه وخت وروسته بیا هم هغه بندیان بیرته آزاد سول، مګر د مشروطه غوښتونکو کسان په ټوله معنا سره ونه ټکول سو، دي ته کومه خاص جزا ورنه کول سول، بیا هم دی په پټه خپل فعالیت ته ادامه ورکړي. چې په 1903 میلادي کال کې د مشروطه غوښتونکو د ټکول څخه وروسته عبدالرحمن خان لودین د سراج الاخبار محرر او د ګوند غړی و، د امیر حبیب الله خان د کلیزه په شوبندې په شور بازار کې قاضی کوڅه د یو دکان په بام کې د کمین نسې د امیر موټر انتظار باسي کل چې د امیر موټر رانجنې کیږي نو پر هغه باندې ډزې کوي مګر کارتوس د موټر په پورته ځای باندې لګیږي او امیر حبیب الله خان امیر خان وجل ژغورل کیږي چې په سبا شپه باندې عبدالرحمن خان لودین برتنی ولکیږي په ار کې زندان کیږي چې بیا څو خروسته دغه د زندان څخه د روشن فکرانو سره یو ځای آزادیږي او د امانیا دورې په مامورینو کې دی مقرر کیږي نو درنو زکونکو زموږ د نن ورځې درس هم تمره په دې هیله چې د پام وړ به مګر زدلې وي تر اتلونکو درس پورې مو په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شه چری
پے جن نرشا ازمد جس پر لیا سبق پایا بچیا سزکڑا بس مکی نت علم لا رویا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق وایا بچیا دلوب پوخ لوبے سبق پوخ سبق چھ جوڑ نشیا مکو دلم زلن سورے چھ زلے گپ فک چ جوړن شي مکه دبل پتم مکه نه حرکت کوا مریا سبق وایا بچیا 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 سر نوی جن بے کار دے خخوی دجن سنگار دے عمل میں نا وفا خدمت خسڑی شوار دے خخوی دجن سنگار دے